مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. میکروفون به همکارم فریبای ظاهر مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فریبا جان بفرمایید.
من نکام سلطان سرور دوستانو د ازادی رادیو یو بلخ پرمنیت شرق لاستر توایم. د دې یو ساته خبرونه پترس کې د وزر نور طالب بندیانو خوشی کې دوه وړاندې ست د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون اوریدلې سي د نور راپورونه هم ورسته اوریدای سي خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. پاسار کده مهمه خبرونه سرچې کې د بلخ د والی ویاند وای چې لنسان تشتون کوڅه د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل شوی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د سالنګونو لار به تر چهارشنبه د لویو یا ټلري موټر پر مخ تړلې وي او یو ایراني چارواکي هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای سخت ناروغ دی. د خبرونو تفصیل د بلخ د والی ویاند وای لنسان تشتون کو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځنګړي ډلې ګمارل سوی دي. نږدې تلويش درزه کیږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تشتون کو په منګولو کې د یو د خوشی کېدو په بدل کې د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه سوی ده. د والی ویاند منیر فرهاد بیگاش په ازادي رادیو ته وویل
تیم های کشفی و استخباراتی ما
زموږ کشفی او استخباراتی ډلې شپه او ورځ هڅه کوي د دغه ماشوم د ساتل کېدو او د اختطاف کوونکو ځای معلوم کړي. څرنګه چې اختطاف کوونکي له پرمختللې ټکنالوژۍ کار اخلي ځکه نه یې توانېدلی د دوی ځای ځایګای تثبیت کړو.
موافق نه شوم.
د والی ویاند وای چې د کورنۍ او چارو وزارت یو ځانګړی ډله هم د دغه ماشوم په موندلو کې د مرستې لپاره له کابل بلخ ته رسېدلې ده. ښاغلی فرهد وایي کشفي او استخباراتي ډلو تر اوسه پر 50 مشکوکو ساحو عملیات کړي دي خو بریالي نه وو. د دغه ماشوم د تشتول کېدو په اعتراض کې په لسګونو کسانو د مزار شریف حیرتان لار د احتجاج په ډول تړلې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبه د لویو یا ټلري موټرو پر مخ تړلې وي. د دې وزارت د ویان مرسیال اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل د پریکړې په شمالي سالنګ کې د واورې د اورېدو له کبله کړې ده.
په سهار کې به زموږ د اټکل له مخې د چهارشنبه تر سهاره واوره اوري. له ټلري وسایطو پرته چې درون وزن لري نور وسایط په سالنګونو کې د مقرراتو په رعایت سره تګ راتګ کولی شي.
جنوبی سالنګ کې واوره 1.5 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې 6 سانتي متره اورېدل ده. په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدل لا هم دوام لري. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د مور په ګډون تر سلو زیات مېرمنې نن په یو غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې وتنظیمونکي او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمویت هاشمی برای ازادي راډیو ته وویل دغه مېرمنې له بیلابیلو ولسوالیو څخه راغونډېږي.
له سلو زیات مېرمنې د شهید محمد الیاس دایي د مورکۍ په شمول او د هغې تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه ښار کې ظاهراً د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې خو تر اوسه د عملیانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل سوی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو ایرانی چارواکی هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای دي سخت ناروغ وي. مهدي فضایلی چې پر ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسولیت لري پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د خدای په فضل او د ارادتمندانو د خیر په دعا د خامنهای روغتیا ښه ده او په خپل ورځنیو چارو بوخت دی. تر دې مخکې بهرنیو خبري رسنیو راپور ورکړی و چې د خامنهای او ولسمشر حسن روحاني ترمنځ یوه کتنه لغوه سوې ده. دغو رسنیو دا هم ویلي و چې یو اتیا کلن خامنهای خپل مسولیتونه خپل یو 50 کلن زوی مجتبی خامنهای ته چې کوم سیاسي مقام نه لري سپارلی دي. د رومانیا لویدیځ پلوه صدر اعظم لودویک اوربان وروسته له هغه استعفا ورکړه چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوهم سو. دغه ټاکنې تیره یک شنبه وسوې او دا ګوند غوښتل چې لا هم په قدرت کې پاتې سي. صدر اعظم اوربان د خپل استعفا اعلان برای وکړ. دغه پارلماني ټاکنې په داسې حال کې وسوې چې د کورونا وایروس د کنټرول او ځینو نورو ستونزو له کبله پر لیبرال ملي ګوند انتقادونه کېدل. د 95% شمیرل سوي رایو له مخې پاپولیست سوسیال دیموکرات ګوند چې د کمونیزم له ړنګېدو راهیسې د رومانیا پر سیاستونو واکمن دی، شاوخوا دیش او اصلاح غوښتونکي شي اړخي لیبرال ګوند یوازې 15% ګټلې دي. او یو روسی سړی چې د بیتکوین په نوم د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی، د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو مینځلو په تور په 50 کلونو باندې محکوم سو. الکساندر وینک ته دغه سزا پرون دوشنبه د فرانسې په یو محکمه کې وورول سو. څارنوالان وایي چې دغه روسي وګړي خلکو ته له زیان رسوونکو سافټویرونو سره یو ځای په ایمیل کې رسیدونه لیږل او په دې ډول یې د خلکو کمپیوټرونه له کاره اچول. ده د کمپیوټرونو د بیرته فعالولو په بدل کې له خلکو د مجازي پیسو بیتکوین غوښتنه کوله. د خبرونو پای. دوستانو تاسو کولی سی دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. په دې خبرونه کې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ځینې راپورونه هم لرو. د ملي امنیت شورا وایي چې د 1000 نورو طالب بندیانو خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته ونه کړي. دغه شورا وایي د 5500 طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې له پروسې سره هغه څه چې ژمنه شوی و مرسته ونه کړه. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر ویلي و چې طالبان غواړي چې 1000 نور بندیان خوشي سي. سلیم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي څرنګه چې د 5500 طالب بندیانو خوشي کېدو د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته ونه کړه، د طالبانو د نورو 1000 بندیانو خوشي کېدل به هم د دې پروسې له بریا سره مرسته ونه کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري. دا تیر بندیان سي د حکومت له لوري خوشی شو د سولې د بهیر په چټکتیا باندې خاص تاثیر ور نه درلود، بلکې حکومت د عامو خلکو تر اعتراض لاندې سو لای هم حکومت اعتراضونه په بند کې سي. طالب بندیانو نه تعهد او وعده خستل سي وسی دوی به خشونت کموي او غي خشونت کم نکو.
تیر یک شنبه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو آنلاین کانفرنس کې ویلی وو طالبان غوښتنه لري چې 1000 نور بندیان خوشي شي. د نورو طالب بندیانو پر خوشي کېدو تیر شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبري وکړي، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي خبره شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې له مخې د خپلو پاتې بندیانو خوشي کېدل غواړي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په دوحه کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، طالبانو د خپلو 15000 بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې بین الافغاني مذاکرو ته چمتووالی ښوولی و. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. تر اوسه نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ اصلي مذاکرې پیل شوي نه دي، بلکې د سپتمبر له 12 د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ټکنۍ روانې دي. تیره چهارشنبه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې دوی د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وکړه او اوس د اصلي مذاکرو پر اجنډا او موضوعاتو بحث کوي. طالبانو په دوحه کې د موافقې له مخې په افغانستان کې خپل تاوتریخوالی کم کړی نه دی چې پر دې مسئلې د امریکا، افغان حکومت او نورو هیوادونو په ګډون ځینو سازمانونو انتقاد کړی دی. پرون دوشنبه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هدفي وژنې دي ودروي، خو طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ملکي مرګ ژوبلې عاملان افغان امنیتي ځواکونه بللي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د کورونا وایروس لکبل د وزسوی محدودیتونو سره سره د احصایې ملي اداره وایي چې په افغانستان کې د سش کال په لومړی شپږ میاشتو کې د فقر کچه شپږ سلنه کمه سوې ده. د دې ادارې د شمیرو له مخې له پسرلي راهیسې چې پکښې د فقر کچه درې پنځوس سلنه وه، د اوړي تر پای پورې دا سلنه اوه څلوېښتو ته راټیټه سوه. د ادارې دا هم ویلي چې د فقر له کمېدو سره سره د بیکارۍ کچه هم راټیټه سوې ده. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
که څه هم کورونا وایروس ډېری هیوادونه له اقتصادي اړخه هم ځپلي، خو د افغانستان د احصایي ملي اداره وایي د دې هیواد اقتصادي وضعیت تیر ته په کتو ښه شوی دی. د ادارې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپلې څېړنې له خلکو سره شریکې کړې. دا څېړنه د نړیوال بانک، یونیسف او د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکي مرسته د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د یو سل اووه دېرشو تنو څخه د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د ماشومانو درانه کارونه کم شوي او د ځوانانو او ډېرو عمر لرونکو د سواد کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایې ادارې رئیس احمد جاوید رسولي په کابل کې خبریالانو ته وویل کورونا وایروس صنعتي هیوادونو ته زیات زیان رسولی، خو دا چې افغانستان صنعتي هیواد نه دی له دې کبله ډېر زیان هم نه دی لیدلی.
ما اگر اتر مقایسه بکنیم که آیا ما بسیار صنعتی استیم یا زراعتی؟
که موجه دا سپرتلک رو چی دیر صنعتی و یا هم کرنیز، نو دهو غشمیرو لمخی چی موجه لرو خود دیر کار عوایت مو پا کرنی پوری تلیلی. پس آغا محال چی کرونا و کرنیز سکتور زیانه دیلی دلی او پا عادی جول مخت تلیلی. داشته ای چه مجلنور هیوادونو سر دیتو پیر لرو.
افغانستان د احصایی اداری د شمیرو لمخی د تلی ترمیاشت پوری چه پا دی هیواد که دو کرونا خپاری دا دیره و د فقر کچه شپک سلنه را کمه شویده. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فقر کچه په دې موده کې له درې پنځوس څخه اووه څلوېښت سلنې ته راکمه شوې ده. دا شمیرې ښیي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. مسؤولان وایي په یو زر درې سوه شپږ اتیا کال کې خلکو هره میاشت د نږدې یو زر دوه سوه شپېته افغانیو په ارزښت توکي رانیول، خو څه کال بیا دا شمیره نږدې دوه برابره شوې او دوه زره دوه سوه شپېتو افغانیو ته رسېدلې ده. د هغو شمیرو له مخې چې د ادارې خپرې کړي، روان کال د بیکارۍ کچه هم له څلور څلوېښتو څخه اووه دېرش سلنې ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې مرستیال حسیب الله موحد وایي د خلکو خوراکي خوندیتوب هم ښه شوی دی.
په ملي کچه له دیارلس سوه پنځه نوي کال څخه تر دیارلس سوه نهه نوي کال پورې خوراکي خوندیتوب له څلور څلوېښت سلنې اووه دېرش سلنې ته راټیټ شوی دی.
خو اقتصادي کارپوه شوای ابراهیم بیا په دې اند دی چې افغانستان د کورونا وایروس د سختې څپې پر مهال اقتصادي وده نه ده کړې او د احصایي ملي ادارې شمیرې د قناعت وړ نه دي.
کله چې اقتصادي رشد سلنه راټیټه شي، فعالیتونه ورسره راکمېږي. چې کله اقتصادي فعالیتونه راکم شي، نو ورسره بیکاري، بېوزلي او د خلکو عواید راغورځېږي.
له دې وړاندې د افغانستان ډېری هغو ادارو چې د عوایدو سرچینې بلل کېږي ویلي وو چې د کورونا وبا له کبله یې عواید کم شوي دي، هغه څه چې د احصایي ملي ادارې له شمیرو سره ټکر ښیي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او له سفیر استانکسیس خبرو راوړو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او فعالیتونو په زیاتېدو یوه مقاله لیکلې ده. مقاله په دې سرلیک پیل شوې چې پر افغانستان تر بریدونو دوه لسیزې وروسته امریکا د وتلو لپاره په بیړه کې ده، خو طالبان مخ په وړاندې روان دي. د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو د فبروري په نوویشتمه په دوحه کې یو تړون وکړ چې له مخې تر را روان پسرلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه. طالبانو ویلي امریکا د دغه تړون په اساس ژمنه ده چې د دوی په اهدافو به بریدونه نه کوي، چې په بدل کې باید طالب وسلوال هم بهرني پوځیان هدف نه ګرځوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي لکه چې امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی، خپل ټول پوځي عملیات یې درولي او دې کار اورپکو ته لار هواره کړي چې د افغان حکومتي عسکرو پر ضد بریدونه زیات کړي. په مقاله کې راغلي سره له دې چې د امریکا جنگي الوتکې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد ځینې بیړني هوایي بریدونه کوي، خو د امریکا او د نور متحدینو له اډو پوځیان خپلو کورونو ته د ستنېدو تابع نیسي. تمه ده د جنوري تر پنځلسمې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دوه نیم زرو ته راښکته شي. د افغانستان حکومت او د امریکا نور متحدینو له هغې ډلې ناټو په وار وار په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښنه ښودلي. ان تر دې چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د افغانستان په اړه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت جاري ساتي او د ترهګرۍ پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. Stars and Stripes ورسپانی د امریکا د هوایی ځواکونو یو افسر ته د هوایی ځواکونو د یو تر ټولو عالی پوځي مډال د ورکړې په اړه مقاله لیکلې. د ورسپانی په لیکنه د امریکایي پوځي دلګی مشر الکسی جرمنوویچ دی چې په افغانستان کې د یو نیم سل امریکایي او افغان کمانډویانو ژوند ژغورلی دی. Stars and Stripes لیکلي الکسی 2018 کال د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې